می شود از شیرینی های پرطرفدار افغانستان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیه کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پرېښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نځي دروازه یې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیره څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروسته کې د امر بالمعروف د قانون په توشیه کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکي توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شوروای په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلی چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمیري خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پختونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملم جبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سوات ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سي ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر په 15مه را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. کاغلی رما د یک شمی پورز د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بیلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهبه صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلي چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به د البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه وړ مشپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اته کلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا لویدیز څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې سکاتلند ته استول شوی د طب افغان محصلان وایي لزده کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي.
I think about getting a specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي ټي ټي پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیاوړی کیږي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شمیر 250 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وایي
مو تو کارګو ونیم نشتم کار مکردم یک دفعه دود بلند اپ چی مو کار کاو یو ور دود پورته شو هلکان ویل چې دود ده نورسته مسا بند شو
د نورستان په هنتن محصولان او استادان د ودانیو له کموالی شکایت کوي
چې نه درسي خو نشته نه محصولین لابراتوار لري نه کمپیوټر لیب لري نه انټرنیټ کلب لري
نور راپور نه هم شته د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو اوس هم راځو د دې سات د خبري ټولګي د سر راپورته 1900 افغان جنود اسکاتلند په بیلابلو طبي پانتونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي دوی ویلي چې اسکاتلند ته رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي د طالبانو لخوا پر جنود پانتونو ترتړلو ورسته دا جنې لمړی پاکستان ته لاړې او هلته په میاشتو انتظار وېس چې اسکاتلند ته ولاړ شي سفیر الله سانګزی په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی
یو شمیر افغان جنې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې لزده کړو بي برخې وي اوس د اسکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شامل شي دوی دوی هیله ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي معصومه زکی زهرا حسینی فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 جنونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نور گروف مؤسسې په مرسته اسکاتلند ته انتقال شوي شل کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبري اژانس ته وویل
آی تھنک اباوت گیټینګ ا سپیشلایزیشن ان سرجری آی وانټ ټو بی ا سرجن بیکاز
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یو دودیزه ټولنه او په موم کې کله چې خزه جراحي ترتیا لري که جراحي وسړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونه سره مخ کیږي چې خزه باید د نارینه لخوا جراحي نشي نو زه فکر کوم چې اسما په هیواد کې د خزینه جراح کېدل هم د ما او هم اسما د ټولنې په ګټه ده
یو نو سمثینګ ویچ کین بینیفیټ ماي سلف اند اولسو ماي سوسایټي
پینځوشت کلنه فریبا سفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرېنه خودل شو هغه وایي بختور ده چې اوس په اسکاتلند کې تخصص اخلي
سو دی ډنټ الاو می ټو ګیټ ماي سپیشلایزیشن ان افغانستان
هغه ما ته اجازه را نکړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم اوس فکر کوم چې زه تر ټولو بختور خزم چې دلته مو کولای شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپل هیلو ته ورسیږم زه واقعا خوشاله یم
I'm so excited and I'm really happy.
فریبا او نور افغان جونې داسې وخت د ټپ برخه کې په اسکاتلند کې پزدا کړو بوخت شو چې افغانستان وارد مخه په تیرو درې کلونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابر زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت د خزینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د تب د 19 محصولانو چې د طالبانو لخوا لګڼو نور هغو سره لزده کړو محرومي شوي په میاشتو په پاکستان کې انتظار وایست څو د اسکاتلند ویزې ترلاسه کړي لینډا نور گروف بنسټ چې د 19 نجونې اسکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د اسکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې لینډا نور گروف یو مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه هغه وروسته هغه وخت ووژل شو چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساته
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسنی حکومت په ملاتړ په چټکۍ سره نفوذ کوي او پراخیږي پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د یکشنبې په ورځ د ځینو امریکایي رسنۍ په حواله د منیر اکرم له قوله دا خبره کړې نور تفصیل به له حدیث پردې سوور
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنگیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوي او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکی یووالی به ټي ټي پي د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پي د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت یې باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونه د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هڅې پلمې بولي. لړلې ساق اتمر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست ریښتینی نه دی.
ټي ټي پی مسله ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی که سپاهي، کلشکر جنګوي دی که سپاهي محمد دی که جیش محمد دی که حرکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لوی هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشه کېدی چې په دوه ګوتو لمر ته پټ کې دی. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپل خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې بعد د هیچا پر ضد استفاده ونی شي.
په ایران کې بیا یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي. دا وروسته تر دې چې ایرانی چارواکو ویل چې دوی هلته بی قانونه یا بی اسناد افغان کډوال بیرته ستنوي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبريالانو او د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 28مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ یوې غړي او د بشري حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شمې په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل،
چې ځان یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
سږ کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت موندلی دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم و چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتی ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېر ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مومو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه پیو اعتراضي راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استدلې بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د وامې ورځې خبرونه درته چمتو ده. وړاندې درته د افغانستان راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 250 ته لوړ شوی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبې شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
ماتو کارګو باندې چې کار مکردین یک دفعه دوده بلند را
مو کار کاو. یو وار دود پورته شو، هلکان ویل چې دود ده، پونه شو چې د څه شي لوګی ده. وروسته مې سا بند شوه، ځان مې له کارګا لاندې واچو او تر یو ځایه مې ځان ورسو، خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یک شنبه ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسید او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1398 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې 3 ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې، خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علي اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې 10 لویې کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې 10,000 کارګر اوسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بواوري چې په نورستان کې محصلان شکایت کوي چې پانتونې بشپړې ودانۍ نه لري. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورسربلې په ډېرې دودې. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو د ښار خلک هم له دغو خدمتونو راضي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لا دای شاو خو د ولسیز تیریږي، خو لای هم ګنش میر کارون کی ل کیفیت خوښ نه دي.
مخابراتي شبکې ډیر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمر شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بخي ګران دی او پر موږ باندې ډیر تاثیر کوي. کداغه پیغام د منهیز دی او افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه بلکې د گاونډوي هیوادونو پر تلا د انټرنیټ د لوړې بای په اړه هم ورستر بل شکایتونه ډیریږي.
خبراتي شبکې ډیر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمر شبکې نو تر دغه هم نور ته ضرورې کې په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یوه دانه شبکه لرو. د افغان ویسیم د نور شبکې نشته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور آی دی. وایي چې دا ته پم لارونه وشي نیټ تر تاتی شي که تیز نشي بخي میش ډېر ستونزې دي بخي نه حل کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل هم د دې ستاسو په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمه بندویټ چې له 15 هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي یو ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لارې د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 او میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاونډ او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نه وینه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انترنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انترنه دي په هغه برخه کې د خلکو شمیر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وی چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره گاونډیان ورته مستقیم لاسرسي لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسي بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او هم دغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حواري ته لاس په کار شوی. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا اوس په لری پرتو سیمو کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي.
بله،
که هغه انټرن 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي هغه به خدمات هم خکېږي، کیفیت هم خکېږي. نو اوس به ان شاء الله چې رو رو دا زمونږ ټول مخابراتي انټرن 4G ته روان دي.
خاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نه وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې د مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان، افغان بسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او حالت یې لاس په کار شوی. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي نو د بل شبکې سیم کارت حالت کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدماتو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدماتو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي. د نورستان په هنتون محصلان او استادان وایي د ودانۍ نشټوالی غټه ستونزه ده. ورته دوی وایي چې پانتون جوړ دی، درسونه پکښته خو د زده کړو او د غرض نوري داری چارو لپاره بشپړ ودانۍ نه لري.
د نورستان په هونتون د خون او روزنې په هونځي د پښتو څنګه د څلورم کال محصلې هيا بهار ازادي رادیو ته ویل د تعمیر نشټوالي په وجه محصلین او استادان او اداري کارکونکي یو ډول ستونزي غالي
محصلین او استادان او اداري کارکونکي د ډیر ستونزو سره مخامخ دي چې نه درسي خونېشته نه محصلین لابراتوار لري نه کمپیوټر لیب لري نه انټرنیټ کلب لري دې ترڅنګ د څه خوادانی نشته دی چې اداري کارکونکي په خپل اداري جوړی کې دغه پرمخ باندې ویسي او همدارنګ استادان به خپل چارې پرمخ باندې ویسي
نو موړې به د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلی په ګډون د لازم وسانتیاو او مناسب چاپیریال نشټوالي د دوی په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده په بیانای د نور ولایتونو په چیر په پارون کې شخصي ودانی او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرایه ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي د نورستان په هونتون چې څه باندې 15 کال وړاندې منزور شوه او فعالیت یې پیل کړې اوس مهال په کې د خوونې روزنې او شریعت په هونځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا شپږ سوه محصلین لوړې زده کړې کوي او سکالی لومړی دوره چې نه شپېته کسانو هم فارغ کړل خو لا هم د ځای نشټوالي په وجه د دارالمعلمین په ودانۍ کې خپل درسي بهیر او نورو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي فارغ شوي کسان هم وایي د شته مشکلاتو په وجه څلور کاله له کړاوونو ډکو او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان پوهنتون ته ودانۍ جوړه کړي د یاد پوهنتون د خوون او روزنې پوهنځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
د تعمیر نه موجودیت سره موږ یو سنفونو د سي مشکلاتو سره مخ وو نو دغه سي موږ جدي مقامات څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي
د یاد پوهنتون مسؤلین هم د ودانۍ نشتون ستونزې مانی خوای په پارون کې د زمکه کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خاند دی د نورستان پوهنتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي رادیو ته وویل
مشکل زمکه په پارون کې ته مناسب زمکه نشتون ده کومه مناسب زمکه وینو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده دا خو یې هم د منفعت ځمکه ده تکراري ډول سره داسې مناسب ځمکه وختونه شوی دی معنی چې داسې مناسب ځای پیدا کړه چې واخلو پیسې منظور شوي دي نو امید ده نږدې ورځو کې مشکل زموږ ځمکه حل شي
د یادونې ده چې په 2013 زیږدیز کال کې نورستان لپاره پوهنتون منظور شوه او په فعالیت پیل کړي لا هم دغه علمي مرکز د خپل ودانۍ څخه به برخي او محصلین ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم نو د مولا چارواکو د وختونو د پکل کسره سی باید دا مکتبونه آزاد سی او ډاکټران پیدا سی او ډاکټرانو دغه اجازه ورکړل سی متعلمانو ته دا درې کاله نه دي درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو درې کاله حکومت ور شاته کړو درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سی دا د چاش په وکړو ته ورسېدو چې څه نور ته ورسېدو چې پنځو چې تاسو یو کار پاته و یو کار درې کار دا تیر شو یو کار باندې د پاته و یو کار به نور وای سپنځو کار ته ورسې یو کار په پنځه کار بدل شو نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې اله ده چې دا ته زر تر زر څو نظر وسی او اجازه ورکړي نور نو پیغام نشرولونه مننه علامه آباد لره مو ډیر پیغامونه لرو متاسفانه
السلام علیکم زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لاره د ازادۍ راډیو نه چې د میز پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي بارانونه دي سخت زیانونه رسېدلې دي څوک پاملرنه نه کوي ته دا هیله لاره چې د حکومت پام وړاوی کینډا وی د رستون سره میر مخمخی پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه د افغانستان د انټرنیټ پاړه می شکایت درلودم
زه ډیر وخت کې پاکستان ته وم او چې افغانستان ته راغلی یم. پاکستان کې 4G انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 100 افغانۍ باندې 4G و. نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم 4G تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 6:30 بجې شوې. پام وکړئ لاندو خبرونو ته.